دی لا پرځای پاتې د چوغختلي مدافع وکیل شي. له نجلا مې په بیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
زه بخي دقیق مې ده ځکه چې هغه د سورز وچی بخي س د موږ تمه د کونه ولا په ورځ داسې پیښه به کیږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم و موږ ولا د پاتون جامع ماغوستې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې موږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزه قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو موږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې موږ ته وویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چارۍ کې ټول بدخاک چارۍ نیولې وه کنه. نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده چې الان کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به اتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاکي جبار نه راغلل کابل یې ونیولو، څه احساس درسره و، څه فکر درسره و، فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی، دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحال دقسې ډېر کمې ولې یا سحساب و، خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم. نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دسې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې. یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سولیز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ ولارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلار نه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په مغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مینه ده دغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک لکه موږ کې ونیول چې ته وایي چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولې اسه اندازه کمې شولې، خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې موږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته بله خیر سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس موږ استادانو ډېر هیلې راکړل چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا و هغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بیخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بیخي سره، ځکه دوی چې راغلل په هغې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیتو سیاسي مسله وه که نه، دوی بله مسله ده، نو ولا هو ولا
نجلا جانې په دې راته وایه کوم ورځ چې فرمان صادر شي چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پانتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه. اول د چیرته دا مکتوب وکتلو، په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې فرمان ورکړو زموږ یو امتحان پاتې او سبا کې زموږ امتحان و، نو دلته ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویلي، بیخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کومه موږ نیوله، نو هیڅ درس مو ونه ویلي. بیا زموږ پوهنتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سمستر زموږ. نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بیخي په مکمل ډول داسې شوی چې هېڅ درس اماده نه و. نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان، دغه امتحان نه وروسته خدای پاماني د صنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پاماني نه مو وکړلې لږه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو مشړل راوتلو پانتون دروازې سر بیرون سرک سر مونږ یو عکس مو اخیستو صنفیانو سره، یادګاري مو چې بیا خدای خبر دي پانتون د کله راځو ټول صنفیان. او هماغه داشه تقریبا د یو یو نیم کال کې چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو. نه
تجلا جانې په هغه ورځ شکور تر اغلی او کور ته را دننه شوي، فکر دې کوو چې دا هغه هیلي چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استاذانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استاذانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا اوسې ده او اوسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پوهنتونونه اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو ساندو یو څو وخته پورې. البته ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بیرته په سلای چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
وا ولدي وخت هم بيخي، ځکه چې غرنه ډېر زیات وختونه وتل کلونه وتل، البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې د مونږ کلی و او کلی کې په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی و اور سر کې، نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچې ول یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بمځان سره ځغلول. نو پهله موږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې، نو بیا لږه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو، احمدشاه بابا وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لږه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کم مضمون کې تکړه وي د 12 کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې ښه ښه اخیستې.
او صنف کې څومره نمره وي؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتلو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زموږ سلام وي، په یو سم کې نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وخت کې موږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره، نو ویلم څومره چې رقابت یې پکې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروال ته، نو تقریبا ویلم نظر څومره ضرورت و مو درسونه مو ویل.
نجلا عموما په ښوونځیو کې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمو پورې منجونې دا کار کوي، په لږ د سکولونو کې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي، یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کې دې کم یو کوه؟
د ډوډۍ هم چوری کرمې ډېر کړی، ډوډۍ به وړل هم چوری هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لږېږي خو نه راوړو، شپږو نفر به سره یوځای شو، کتاب هم کېښود، کتاب باندې به هم چوره واچوله، بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته وایه، مکتب کې ته جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هغه کان ډېر کوي، موږ نجونو په کې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي، خو داسې وهلو والا به نه یې څه وایو.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکې، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولې لکه زما نیا مړه شوې وسات ماته اجازه راکړې زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي. زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلمه. چاشونه غټ کار و، ګوټ به کار و، یا به بل څه مشکل و، یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نشله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي. آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولای شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو. بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ. بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ. حقوق او سیاسي علوم.
نجلا جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایا، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلي، کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تللي وم پانتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ. خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ وو چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخته یووړم.
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره وه. زما به مغس ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل، نو مور به مې باندې په زما د خبرو په اورېدو به ستړې شوه، وایي تاسو نه ډېر غږېږې چې ستړې کېږي.
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې. مکتب نه به چې راغلو، همداسې پوهنتونونه به چې راغلو، بس ټول بس هغې به قصې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده ده، وروسته د طالبانو دورې څخه وزګارتیا وله.
چې ښه پخولی شي
وریجي؟
هغه چې ټولې خراب پخي، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي. خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجي ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تروسه نه دي پخې کړې، خو د پخ ښې پخولی شم. خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر شي، بس خطر خیرات پودلي وله چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونه شي که نه. نو هماغه طریقې په اساس څه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجلا جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وای، هدف مې دا چې واده مو نه کړی، خویندو سره د کار تقسیم کړی و، او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونږ کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به هماغه زده کړو کې بوخت وو. پوهنتون درسونه سخت وو، بیا هغه انسان چې له زړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، که نه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور ورسره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت به په همدغه کې مصروف وو.
د استادۍ په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادۍ مو هم کوله، څوم سنفون ته دي درس ورکوه، د وسادي کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هیریږي؟
وسادي تقریبا سو سلو پنځه کاله سم وسادي مو کړله، او مختلف سنفون ته خو زیات سلورم نه نیول تر لسم سم پورې مو وسادي کړل. خاطرې ټول کې دي شاګردانو سره، اگر دې مکتب درو شاګردان خو تاسو خه معلومات سمره شوخت سمره ورانکار او سیکنان او وسربز ټول خاطره خاطره دي. خو دې تیر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کخانګي څه به یې نه وه راوړې، نو ما به دوی ته سزا ورکوله، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول. نو هلکانو به ډېر زیاري کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږي، اوسه خیر ده اوسه خیر ده، ومې ووهه پلاخ ته مې ووهه، چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، خو ویښتانو سره مې کار مه لر. نو هغه ماته ډېر زیات جالب وو چې هلکان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلا جانې که دا راته ووایه، کله چې پانتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دې کول؟
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پانتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پانتون ټایم چې و، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې و چې پانتون بند شو، خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه، خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رشتې اړوند، نو زیات وخت به دا کتابونه به مې لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنې پنځلس کلنې، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي، کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه. نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ول، نو زیات وخت مو بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او اته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم، واده ماده نه شته که نه، کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بهانه مې راختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو؟ او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته وشي، نو زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا څه شي کوم، احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجلا جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دا مه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟ د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هیوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړې. دې نه خبره وي، معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره واروخ په ارتباط کولو، مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته وه چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخر سیمستر چې کوم دی دا آنلاین مخ ته ویشي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړ او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجلا، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کې چې وي، روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې، په کور کې ناسته وي، لا واده دې نه وکړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات، اکثر هم سوچ کوم چې دا به څنګه کېږي، دا به اسي کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استادان نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو، خو هغه باره کې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ. نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نېګانه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ ستونزه هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صرفیان نه دي، احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی ودونه کړي که نه؟ لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقع ښکېدلې ده، زموږ د صنف لایق لایقه جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زموږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې، بیخي ځینې هېوادونو تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دي خوا لاړې.
نجلا، ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې، د کورنۍ په خواخه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، انجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څېر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پوهنتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي، یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فكر كي كم خا هالار ده
دلته اوس بل خبره دا چې افغانستان کې دا واده شته دا سنت نه دا فرض بيخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی خو په افغانستان کې بيخي فرض هم فرض عین کنه به خاص دین جن لا پرش خامه خا به تو واده وکي نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخري شروع کړی دی پنتون نه بن کړی دی د جنو هغه ما درته ویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه ټول اور بنده کړې ده او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي خو انجینر لپاره خاص خپل لور لپاره نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته دلته ما درته ویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي حکومت هم په دې ډول ده کورنۍ مې په دې ډول ده نو بس خدای دې د افغانستان په جنو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي بعد له هغه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته دی
نجلا اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي
فعلاً مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کوره او د خسر کړه دا ډېر زیات فرق لري د پلار کوره څه وایي خلک وایي پاچاهي ده که نه نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي نو کوشش کوو په حیث دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو خو ډېر زیات دی زه چې مسؤلیتو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې یا پوهنتون به شروع شي یا پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو که نه نو ډېر زیات مشکله وي
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی تلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دی دا څو کاله دی د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پاتور په همدې حساب ونیسه نو دلته د حکومت خبره ده نو که چېرته حکومت پوهنتونونه خلاص کړي مکتبونه خلاص کړي امکان دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو
ډېره مننه کور دې واده
مننه تاسو نه
دا نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرۍ حسینې سره خبرې کړې دي
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری وه پوهنتون کې البته ټولو ملګري مې ښه وه ټولو سره مې اړیکه ښه وه خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي او نجلا یو شوخته به انجنۍ وه شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زاروله ټوکه به یې وکړه ورسره داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي نو کله چې پوهنتون بند شو رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور یې نشو کولی ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله او نجله هم ډېره خفه وه ما ته زنګ وهه حسین زه څنګه وکړم زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي موږ خوبونه به څه رقم کېږي ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و زه هم ورپسې خفه یم ځکه چې پوهنتونونه بند شول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول دا به مو حلول نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي یا استاد موږ نه سوال کوي او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجلا و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلو هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو. نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو او نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعاً انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. نن مو ملمنه د ټیپ ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبله ټیپ ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړی ده. مېرمن اسما کاکړه مو ملمنه ده، د پپل کې د ځان پاړه د سیوای.
زما نوم اسما کاکر دی، زه په 1955 کال کې د کابل په شاشه سیمه کې پیدا شوی یم، او زما تقریبا ډیر عمر ملته تیر شوی دی. یعنی زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاشه کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له 12مه ما اوس کولی چې د پوهنتون ته کامیاب شم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر پنځم صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته، خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه د نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونسو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب همداسې پرېښود کنه تاسو بلې خواته لاړی او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه، بله، ماته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نشو کولی. صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم، بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړ او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیاب شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډوسري په برخه کې مې کار کول. اول ته زه د یو پروګرام درلوده، یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې، ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپله نقلچه هم ومه په رادیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پرې شو تاسو دوره م پرې شو دل هغه وخت ډیر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول خو اکثر وتل نور هیوادونو ته لاړل مهاجر شول تاسو څنګه
زه والا مهاجر شولم ما د لنګ وخت لپاره مهاجر او ما په پاکستان کې چې هلته یو د تپانتونو په نوم د امت المؤمنین هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم زده کړو ته او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې خو بیا هم هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او مونږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو او غزه راو بللم چې ته مزه بیا کابل ته نسې تلای او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره پاته څنګه اوسېږي بیا زه راغلم هند ته دوه کاله مې هند کې تیر کړه کله چې بیرته لاړم افغانستان ته بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې
اوس هم تاسو په هند کې اوسې دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ
هو دا زما دویم ځل دی په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته او د 2019 کال رئیسې زه دلته د آل انډیا راډیو کې د خبریالې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړومه یوه خپرونه موده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم شعرونه لیکي کله زه شعرونه د کلما کوم کله هغو دي خپل غږونه را لیکي هغه ورته خپروو او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې نو دا په وزمډېدل یا ټاکنۍ څو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یووادي یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه چې هلته شعرونه کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې ډېرې کانکورونه د مینځ کې د ماشومانو وه د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه چې اوس بیرته د کورونه مو په آنلاین ډول پیل کړی دي
له ازادي رادیو د ازادي ملما خال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په شکل فعالیت کې تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي فعالیت آنلاین دی آیا کوم ویب سټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لاري نشیات کی او څه خبروي
د لکه څنګه چې مخکې ویل چې دا خبرونه یا دا کور د ماشومان ادبیاتو کور د لاس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس پرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده د هیواد د ماشومانو ښه روزنه د ماشومانو اخلاقي او فکری وده او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي او موږ د کتاب چاپولو د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو او پخوا موږ یو مجله درلودله مجله هم نسو ویلی یو نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه د باغچې په نوم چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خبرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو، او یوه لارخود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زمون کار په گروپی ډول دی. او مون سره د هیواد ډیر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال ابري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې موله بي بي سي سره کار کاو د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپل هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې د کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه؟
لبد امر غچ لټی کړي وا په دې برخه کې، او ما خپل کیسې ټول نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خپل بخلي اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري، احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویقولم د اروا خد احمدی صاحب ما ته هر کله ویلې چې ته دی دا کیسې را ټولې کا زه درته دته او ما او کتاب دی چاپ کا، ځکه چې په لاس کولو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هر لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅوله، ما زه به یې تشویقوله، ما او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا ادیت کی راته، بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله سولم، او احمدی صاحب دی رابو بخی هغه وفات شو، نو دا کار په نیم کې پاتې شو. خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې می ریکارډ کوم، دلته موزیک اتسي ور سره مکس کوم، او د ماشومان لپاره په افغانستان ته ولیکم چې د زینو رادیوګانو لاري ماشومان ته خبري سي.
بنسټ لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که پاینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبي شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړې ده، او هیله لرو چې دا مخته بوځو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، یا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته وایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا سانه خبره نه ده په د دې لپاره باید خپل ځان برته ماشوم توپ ته یوسي برته موږ سی فکر وکړو کې لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې احساس وکړي چې ته ماشوم یې ته د موږ ماشوم په ځای یې ته څه احساس کوې لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړي د ماشوم په ډول فکر وکړي د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروي او په تیره دا راډیوي کیسې لوستونز باندې دي ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دي کې ویل کېږي یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته دا اسانه نه دی او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي هم یې غوږ سي او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو کې لرو شمار دي له نورو سره په مقایسه کې.
بالکل
په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته د سوی کتابونه واخلي، ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي. یو زموږ په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تیرو وختو کې وګورو ما ته مې هم د اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یاد دي چې د خوب وخت کې به ما ته کول ګوره وګورې نه په حساب سواد نه درلوده زما مور یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویده کولم د کیسو په ویلو به ویده کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي لکه اکو بکو و لکه دې په شان نوري یا للو للو یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې دولارې له بده مرغه چې د منځه تللې ده. او هغه لوستې چې دي یو خو نسته او بل هغه چې شته هم دي، شاید زه خود ټول نسم ملامتولی ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي سادي ستونزې ونه لري، نو هغو دي کله چې یو پلار کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسو ول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ پاوریدونکو کې شاید زینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید غودی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې یا سمې خبرې ور زده کړو هماغه زده کوي، اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو، په روان باندې کار ونه کړو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو. بل په روان باندې د دوی ډیر ښه تاثیر کوي او باید کیسیم باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته بوزي یو ښه درس ورزینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو کدا کار ونیسی ورسره هغه یو برخه د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړی پاتې کیږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي در یو په ژوند کې، د خوشحالی خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه. دا ترخې خاطرې، ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاه شهید کې و او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمیو بارانو چې د یوې شیبې لپاره دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شیبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلقو دی کې موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان هم دي، هېڅ په دې فکر کې نه اوستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لور یې بېچاره هغه هم سپین سرې وه، هغه مو په دې کراچۍ کې کېنوله. موږ ټول په منډو کې و، تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته هغو ترې څوسوله چې دوی بس لرې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنې څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وی وای تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته وویل، هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې او هماغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یم، څوک دې را سره، په کومه لاره روان یو. هیله کوم ಸಾತಂದೈವ ಮಾತ್ರ ಸಾತಂದೈವ ಮಾತ್ರ
مخدي